द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د نهه ورځ دا د کال 2015 د سپتمبر د میاشتې یو کم ډیر شمنیټه دا پاکستان کې د وخت ماخام 8 بجې په افغانستان کې د ماخام 9 می او واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې زانی لا خالد
او زه بختور شاه
تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو اول د خبرونو سرټکی
افغان چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ملګرو ملتونو ته په وینا کې په پاکستان غږ کړی د ترګرو پر ضد د ګامونو پورته کولو خپل وعده پوره کړي
هغه په تاسو ته د حقانی ډلې ذکر وکړ او تورې ولګاو چې دغه ډله اوس هم د پاکستانی استخباراتي ادارو په مرسته افغانستان کې ترګر عملیات کوي
په نړیواله میډیا کې د نیوکو سره مخ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پاکستان او افغانستان د پولی د سمبالښت غوښتنه کړې ده
پاکستان افغانستان افغانستان په مقابله کې یو مضبوط ملک دی نو په د باندې زیاتې ذمہواری پیوزي
د افغانستان شمال کې په کندوز ولایت یا صوبه کې د سر خار کندوز بیرته نیولو لپاره ناتو او افغان ځواکونو د طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي افغان صدر اشرف غنی وایي
افغانستان چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ په پاکستان ټینګار کړی چې د هغو تر هغو په ضد باید د قانونو اخستو خپلې ژمنې سرته ورسوي چې د پاکستان د پولیس څخه افغانستان کې بریدونه کوي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وینا کې ښاغلی عبدالله ویلي ستر هګر د پولی د پورې غاړې څخه راځي او موږ پاکستان ته وایو چې خپلې هغه ژمنې د سرته ورسوي چې څو میاشتې له مخې یې موږ سره کړې وې هغه ویل پاکستانی مشرانو را سره منلې وه چې د معلومو تندرو ډلو په ضد به ګامونه اخلي او اوس چې تر هګر افغانستان د خپلو بریدونو د لارې بې ثباته کول غواړي نو باید پاکستان په خپلو وعدو عمل درآمد وکړي ډاکټر عبدالله په پاکستان دغه سختې نیوکې په داسې حال کې کړي چې 13 وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو مهم ستراتیژیک خار کندوز قبضه کړي افغان چارواکي وخت ناوخته پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په حق لا چیف ایگزیکټیو وویل که دغو جنګیالو سره بارني کومک نو اوس په دوی د ګوریلایي طرز جګړه وختي د ماضي کې ساه ثابته شوې وه
بلخو د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي د سیمې نه د ترګرۍ د ختمون دپاره د پاکستان او افغانستان شریکه پوله باندې د انتظامی چارو ټینګولو ضرورت دی جنرال راحیل شریف دا خبره د جرمني په میونخ ښار کې د سینټ کام ایشیا سکیورټی کانفرنس ته کړې او زیاته کړې دا تر څو چې د افغانستان سره په ګډه پوله امنیت نه وي ټینګ شوی د ضربې اسب د عملیاتو په زړه پورې نتیجې نشي ترلاسه کېدی نوموړي ویلي د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د امنیت سره تړلی دی او که په دغه هیواد کې امن قوي شو نو د چین سره شوې د پاکستان د لوی اقتصادي شاهرا ګټې به هم دغه هیواد سره شریکې کړي او د افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی ویلي د قندوز ایالت واک اختیار د افغانستان امنیتی ادارو په خپلو لاسو کې ټینګ کړی دی اشرف غنی دا خبره نن یو خبری کانفرنس ته کړې خو په قندوز ولایت کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان داخله وزارت وایي پوز د طالبانو د ولقینه د پولیسو هډ کوارټر او د خار لوی جیل بیرته اخیستی دي په عین حال کې ناتو ائتلاف ویلي د امریکا جنگی جازونو په کندوز ایالت کې د طالبانو په مرکزونو بمباری کړې ده د افغانستان ولسی جرګې غوښتنه کړې د کندوز د پولیسو مشر او امنیتی ادارو مشران دي د غفلت په سر باندې د خپلو څوکو نه اخوا کړی شي او د پاکستان سره په پوله د افغانستان په ختیځ کې د پرتې صوبې ننګرهار په اچین ضلعه یا ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د حکومتي امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي او چارواکي وایي د داعش د وسلوالو سره جګړه روانه ده او وسلوال یې په شاتم بولی دي تفصیلي اورو د ډیور رادیو خبریال صداقت جان نه
د اچین ولسوال غالب مجاهد وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي حمله کوونکي د پاکستان د لوري راوړېدلی وو او د پولیس ساتونکو او سیمهیزو پولیسو په پوسټونو یې بریدونه وکړل. رپورټونه وایي سیمې ته د افغانستان د ملي اردو هلیکاپټر هم رسیدلی دي او په وسلوالو یې بمباري کړې ده. د امنیتي قوماندانۍ چارواکي ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو په جوابي کاروایۍ کې د داعش 10 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. ځینې رپورټونه وایي وسلوال په شاته مبل شوي او ځینې نور رپورټونه وایي وسلوالو د پولیسو ځینې پوسټې یا پوسټونه نیولي دي. د اتوار په ورځ هم د داعش وسلوالو د اچین په ضلعه کې د پولیسو په پوسټونو بریدونه کړي وو او د 100 ساعته سختې جګړې نه پس حکومتي ځواکونو وسلوال په شا وتنبول او وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوې وکړې. پاکستانی مامورین د پاکستان نه افغانستان ته د وسلوالو د تو خبرې ردوي. وای افغانستان سره په پولې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د بلوچستان صوبې نه د صحت چارواکي وایي چې د پولیو یو نوی کیس معلوم شوی دی. د ایمرجنسی آپریشن سینټر ویان تر مخه د پولیو وایرس د 3 کالو په یو ماشوم کې معلوم شوی دی. د بلوچستان نسخ کال د پولیو داش په غم کیس دی چې مخې ته راغلی دی. د دې نه علاوه خیبر پښتونخوا نه هم د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. د صحت چارواکي وایي چې د یو کال ماشومه پولیو په رنس کې اخته شوی ده. په روان کال کې په ټول ملک کې د پولیو کیسونه 15 ته رسیدلي دي.
د بغداد پولیس وایي بیګا د شپې د بغداد په مرکزی برخه کې د یو موټر بمی چاودنې 2 کسان وجلی او 9 نور جوبل کړی دي. پولیس وایي دغه چاودنه د بغداد بتاوین سیمه کې په یو مارکیټ کې د یو ریسټورانت سره سیلمه شوې ده چې لکبلې په نږدې ولاړو گاډو کې اور بل شوی. دغه چاودنې ذمواري چا په سمدستي توګه نه ده قبوله کړې. ولې په عراق کې د اکثره بمی چاودنو ذمواري د اسلامي ریاست یا داعش وسلوال په خپل سر اخلي.
د ایران صدر حسن روحانی د ګل پر ویلي چې د شپږو عالمی طاقتونو او تهران ترمنځ شوې ایټمی معاهده په کار ده چې د یو نوي دور او منځني ختیځ کې د امن او ثبات علامت شي. د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی کې وینا په موقع روحانی وویل معاهده د دوی حتمی هدف نه دی، بلکې دا یو پرمختګ دی چې بنیادی مخ پر وړاندې تلل کېدی شي. روحانی وویل دا د کامیابۍ یو ښکاره مثال دی چې د جنگ امکانات یې ختم کړي دي. هغه وویل په سیمه کې د امن او دوامدار ثبات په لړ کې هم دغه معاهده ګټوره ثابتې دي شي.
ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سخت کال 15 لک پناګزینو په یورپ کې د ښه ژوند په هیله بهیرې روم خطرناک سفر ترسره کړی دی. ملګری ملتونه وایي د جنوري راهسې په منځني ختیځ او افریقا او افغانستان کې د جګړو له کبله 15 لک 15 زره پناه غوښتونکي د یونان او ایټلی ساحلونو ته رسیدلي او په دغه بوګنونکو سفرونو کې تر اوسه پورې 3000 کسان مړه شوي دي.
د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادمیر پوتین روس په ملاقات کې د شام په سر خبرې کړې دي. د وایټ هاوس یو مشر چارواکي وایي چې دواړو ډېرې واضحه خبرې کړې دي او شام کې د روس فوزي مداخلت سر په سر غلط فکرونه ردولو کوشش یې کړی دی. دواړه مشران په دې رضا شوي دي چې د دوی پوستا د یو بل سره رابطه کې اوسېدل پکار دي چې په سیمه کې په خپلو کې د نښتو امکانات کم کړي شي. ملګری ملتونه او مقامی طبي املوایي تیر ورځ په یمن کې په یو واده هوایی بمباری کې د مړه شو شمیر 130 ته رسیدلی ده. د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چې د مارچ د میاشتې حوثي یاغیان په یمن کې په هدف کوي د دې بمباری ذمواري قبلولو نه انکار کړی دی. د ائتلاف یان بریګیډیر احمد الاسیری دغه تورونه دروغ بللي چې ګنې په واده دا بمباری دوی کړې ده. دغه پیخه د جنوب مغربي یمن په وحی جکلی کې شوې ده. د ملګری ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون د دې حمله غندنه کړې ده او بیا دغه کړې ده چې د یمن د مسلې حل جنگ د لارې نشي راوته.
د پاکستان او د زمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دویم T20 یا د شلو ورونو میچ پاکستان په 15 رن باندې ګټلې ده. پاکستان د دې نه وړاندې لومړی T20 میچ هم د زمبابوې خلاف په خپل نوم کړی وو. پاکستان نن په خپل پاڼه کې د شپږو لوبغاړو په سر باندې 113 رنزونه ساز کړي چې په جواب کې زمبابوې په 20 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سر باندې 121 رنزونه جوړ کړل.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واریدل د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله چې دا وخت د نیویارک په سفر باندې دی، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یم چې د جنرال اسمبلی کومه غونډه ده هغه روانه ده. نوموړي ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د افغانستان سره یې کمې وعدې کړې وي د ترهګرو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کوي. تر اوسه یې خپلې وعدې نه دي پوره کړې. د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملګرو ملتونو کې د وینا تفصیل اخلو د ډیور ریډیو د همکار نصیر احمد کاکړ صاحب نه چې تلې په نیویارک کې دی. کاکړ صاحب په خیر؟ کاکړ صاحب، د افغان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه وینا تفصیلات اوریدونکو ته وایي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیگه ناوخته د ملګری ملتونو عمومي شورا و غونډې ته وینا کړې ده چې پکې هغه د خپل هیواد اقتصادي وضعیت، د نړیوالو په مرستو، د پوج په استعداد او یو شمېر نورو موضوعګانو باندې خبرې وکړې، خو د هغه توجه مخ په زیاتېدونکې ترهګري باندې وه چې هم په روند وسلوالو طالبانو د مهم شمالي ولایت کندوز ښار نیولی دی. ښاغلی عبدالله په خپله وینا کې په پاکستان ژغ وکړ چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دي پیاوړي ګامونه واخلي او هغه ژمنې دي پوره کړي چې د خپل هیواد په داخل کې به د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات کوي او د هغوی مرکزونه به ختموي. هغه په خاصه توګه د حقانی دلیل ذکر وکړ او تور یې ولګاوه چې دغه ډله اوس هم د پاکستان استخباراتي ادارو په مرسته افغانستان کې ترهګر عملیات کوي. عبدالله عبدالله د خپل حکومت د دریځ بیا تکرار کړ چې کچېری بهرنۍ مرستې نه وي ورسره، نو وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل ترهګر عملیاتو ته هیڅ ادامه نشي ورکولی. عبدالله عبدالله د داعش وسلوالې ډلې په باب وویل چې په ګاونډ کې کله د طالبانو په نوم، کله د القاعده په نوم او کله د داعش په نوم وسلوال روزل کېږي او ملاتړ او مرستې ورسره کېږي، او که داسې ورسره نه شي نو ترهګر د هیڅ جوګه نه دي. بختورشاه صاحب، که څه هم په دې باب د پاکستان غبرګون په سملاسي توګه مخې ته نه دی راغلی، خو ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به د سپتمبر په 13 نیټه یعنی د چهارشنبه په ورځ د ملګري ملتونو عمومي شورا ته خپله وینا کوي. او دلته چې موږ نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره خبرې کړي، نو هغوی راته ویلي دي چې ښاغلی نواز شریف به له هندوستان سره په لاین آف کنټرول باندې رامنځته شوي شخړې، د اسرائیل او فلسطین په کشاله، او هم له افغانستان سره د سولې په موضوعګانو باندې خبرې وکړي. او دا هم امکانات څرګندېږي چې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخوا لګول شوي تورونو جواب هم ورکړي.
کاکړ صاحب، دغه خو د ملګرو ملتونو چې کومه غونډې ته به وینا کوي د پاکستان وزیر اعظم او یا چې کوم افغان چیف ایگزیکټیو کومې خبرې کړي د هغې تفصیلو سرمشریزه غونډه هم د دغې ملګرو ملتونو چې کومه غونډه د هغې تر څنګ روانه ده، او داسې رپورټونه دي چې په دغه کې د داعش د مخنیوي په سر کومې خبرې اترې شوي، د هغې څه تفصیلات لري؟
بالکل، د امریکا حکومت یو بل اهم سرمشریزه غونډه د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې په څنګ کې رابللې ده چې څو شېبې وړاندې ورته صدر براک اوباما وینا وکړه او هم یې پرانستنه وکړه. او په خپله وینا کې صدر براک اوباما وویل چې د نړۍ ټولو هیوادونو باید د داعش د خطر پر ضد شریکه مبارزه وکړي او هغه ټولو عواملو ته پام وکړي چې تندروي ته وده ورکوي. هغه وویل د داعش تندرو او وسلواله ډله د اسلامي فکر او د مسلمانانو د سوچ نمائندگی نه کوي او نه هم اسلام د تشدد مذهب دی. دغه په وینا هم دغه داعش وسلواله ډله د مسلمانانو په ضد ترهګري کوي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا ویل چې موږ له پکار دی چې دغه ډله له جهان څخه نیسو نابود کړو. هغه ویل د اسلامي ریاست وسلواله ډله په عراق او شام کې د اولسونو له مقاومت یا مزاحمت سره مخ ده او د اولسونو ملاتړ به په هر حال کې کوي. د دې تر څنګ صدر براک اوباما د هغه ځوانانو هم ستاینه وکړه چې په ټولنیزو ویبپاڼو باندې د داعش د منفي پروپاګند جوابونه وایي. دا غونډه جاری ده او همدا اوس مهال د ملګری ملتونو عمومي منشي بان کی مون ورته وینا کوي.
کاکړ صاحب، اخیری پوښتنه او په لنډو ټکو کې دا وایي چې بیګا د امریکا صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ هغه چې کومې وناګانې کړې او بیا د هغه ترمنځ ملاقات هم شوی او دغه په میډیا کې پاغه باندې ډیر باسون روان دي، نو که تاسو مختصر غوڼه تفصيلات وړاندې کړئ.
بالکل، بخښنه صاحب، صدر براک اوباما پرون د عمومي شورا وغونډه ته په خپل وینا کې د شام صدر بشار الاسد ته یو ظالم حکمران وویل، او ویل چې بیرل بمونه استعمالوي او د معصومه ماشومان نسل کشي کوي. هغه د عمومي شورا اویایمې غونډه ته په خپل وینا کې مخ په زیاتېدونکي ترګري ته هم اشاره وکړه او په نړیوال مشرانو یې غږ وکړ چې په شریکه دي د ترګري د مخنیوي لپاره موثره کار وکړي، او که داسې نه وي نو ډېرې بدې نتیجې به ورکړي. هغه ویل داعش په ډول بېرحمه سازمانونو لپاره هېڅ ځای نشته. نوموړي د شام د کړکېچ د حل په باب وویل چې له روسیې او ایران سره ګډ کار کولو ته تیار دی. هم د دوشنبې پر ورځ ناوخته خپل وینا کې د روسیې صدر ولادیمیر پوتین هم د شام څخه په زیات شمېر د خلکو به هجرت اشاره وکړه، او په نړیواله ورورولۍ غږ وکړ چې د بشار الاسد له حکومت سره دې ګډ کار وکړي. زه به تاسو ته ووایم چې د روسیې پوځونه د بشار الاسد د حکومت د بشکولو لپاره په شام کې موجود دي. او بیا له دې غونډې وروسته صدر براک اوباما او صدر ولادیمیر پوتین یو د بل سره ملاقاتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې چې کوم راپورونه راغلي دي منځ ته هغه دغه دي چې د شام په کشاله باندې دواړه هیوادونه څه د شي یوې موافقه ته نه رسیدلې. په دوړو هیوادونو د ریټ اچلي هغه بیل د صدر براک اوباما ولې دي چې کوم ظالم حکمران دی بشار الاسد، هغه باید چې نور په واکه پات نه شي، خو د روسیې صدر ویل دي چې هغه به په واکه وي، او هم د هغه سره خبرې کول پکار دي چې هغه په وجود او ځواکونه چې دي هغه د دې جوګه دي چې د داعش ډلې په ضد باندې اقدامات وکړي او د هغوی مخنیوي وکړي. او بل یو خبره چې د روسیې د صدر لخوا سره د هغه دا چې د داعش وسلوالې ډلې په ضد دوی هم عملیاتو ته آماده دي، خو دوی وایي چې ګراوند فورسز یعنی ځکني په وجود چې دي هغه باید دغه هیوادونو ته داخل نه کړي بلکې
هوایي عملیاتو باندې وکول شي. ډیره مننه کاکر صاحب.
له تاسو څخه هم مننه.
پاکستان کې د پنجاب سرګودي خار کې د یو طالب علم لا خوا په شپږو داسې کسان مقدمه درج کړې شوې ده چا چې دغه طالب علم د فیسبوک په اکاونټ باندې داسې قسمه مواد لیکلي او چې مقصد یې د هغې یرول او تنګول وو. نورو تفصیلاتو لپاره اورو د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین د رپورټ کې.
او دغه رپورت باندې لا وړاندې کوو اوریدونکو ته، خو مونږ ورزو د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین یو بل رپورٹ تا وغدا چې سړونکو سره خبرې اترې کړې دي چې د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې کم د تورونو د لګولو کوم لوبه ده، بلیم گیم دی، باید دا ختم کړي او د ترګرو پر ضد باندې دواړه هیوادونه را یو شي او په دې لړ کې زیات ذمہواري چې کوم ده سړونکو دا وایي چې په پاکستان باندې راځي او باید چې پاکستان په دې لړ کې خپل زیات رول ولوبوي. دغه خبرې اترې د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین کړی دی د دفاعي سړنکار حسن عسکری سره. حسن عسکری ورته په دغه خبرو کې ویلي دي چې باید پاکستان زیات څه وکړي. راځي چې ریاض حسین دغه رپورټ واورو.
د پاکستان گاونډي هیواد د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان نه دا مطالبه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد خپلې وادي پوره کړي کوم چې د پولي نه اخوا په پاکستان کې میشته دي او افغانستان غیر مستحکم کول غواړي. او د دې ترڅنګ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی هم نړیوالی میډیا ته دا خبر څرګنده کړی دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه شان نه دي څنګه چې د دوه برادر هیوادونو ترمنځ وي. دا بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې هم تیره ورځ د افغانستان په شمالي سیمه قندوز ښار باندې وسلوالو قبضه کړې ده، خو په پاکستان کې ماهرین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالو ته پیدا رسوي او باید چې دواړه هیوادونه په پوله باندې خپل کنټرول تر لاسه کړي او په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. په دې حق لا پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات د دواړو په ګټه نه دي.
جب تک پاکستان اور افغانستان مل کر بارڈر کنٹرول نہیں کرتے، جب تک مل کر بارڈر پہ موومنٹ کو محدود نہیں کرتے، اس کا فائدہ طالبان کو ہوگا.
دی وای چی ترکومہ پوری دوڑا ہی وادونا پاکستان او افغانستان خپلی پولی نوی کنٹرول کڑی نو ددی پایدے با وسلوالو چتوی. او ددی د پارا دا خبر ډیر ضروری ده چې د دوڑو ہی وادونو ترمنځ اعتماد بحال کړی شي. او زه خدا وایم چې پاکستان د افغانستان په مقابله کې یو مضبوط ملک دی، نو په د باندې زیاتې ذمہ داری پریوزی. او بلدا چې د افغانستان سره
سره اړیکې خکول د پاکستان مشرقي پوله باندې د هندستان په ضد ګټه سیوا کول دي. سړنې وایي چې د دین وړاندې په پاکستان مری خار کې د جولای په 13 نیټه باندې د وسلوالو او پاکستانی مامورینو علاوه د امریکای او چین په مرسته باندې خبرې اترې ټاکلې شوې وي، خو د وسلوالو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر لکبله دغه مذاکرات وځنډول شول. د سړنو مطابق وړاندې هم د نړیوال طاقتونو په مرسته باندې د جولای په 9 نیټه باندې خبرې اترې شوې چې په سیمه کې امن راولي. د ورو دي وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم د اجمن سرګنده کړې و چې هغه د افغانستان طالبان امن او صلح ته د تیاری هڅه کوي، او دا خبره د پاکستان په ګټه ده چې په افغانستان کې امن راشي نو په پاکستان کې به هم امن ته دوام ملو شي. حسن عسکری رضوی وایي چې پاکستان په مجموعي توګه د درې اړخونو نه په فشار کې دي او په داسې حال کې اعلی قیادت د ملک نه بهر تللی دی.
پاکستان جو ہے ایک طرف اندرونی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، دوسری طرف ہندوستان کا دباؤ ہے، تیسری طرف افغانستان کا دباؤ ہے. یہ بڑی ان یوژل سی بات ہے کہ تمام کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی، جو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام ملک سے باہر ہیں. اب آپ ہی فیصلہ کریں یہ صورتحال کیا ہے.
ماہرین وائی چپ افغانستان او قبائلی سیمو کی میشتہ وسلوال پا مختلف ڈالو کی تقسیم شوی دی، او دا یار ہم سرگندی گی چپ پراتون کے وقت کے آئی ایس یا داعش ہم پا دغا سیمو کے خپل اثر زیاد کری. ریاض حسین، وائی ایس اف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
د پاکستان د فوز مشر جنرل راحیل شریف په د جرمنی خار میونخ کې ویلي دي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره د افغانستان سره په ګډه پوله د امنیت ټینګولو ضرورت دی. په دې موضوع د ډیو ریډیو همکار بهروز خان څېړنه کړې ده، راځي چې تفصیلات یې واورو.
د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان سره چې کومه د لنجمنه کرخه ده د ډیورن، نو وخت په وخت وکتل شي د پاکستان لخوا دا مسله راپورته کیږي او پاکستان غواړي دا یو انټرنیشنل دغه جوړه کیو ایشو، خو دغه په مقابله کې افغانستان دغه ته بل شان ګوري. د پاکستان چې کومه غوښتنه ده، د پاکستان دا غوښتنه چې افغانستان دې ته تیار کی چې افغانستان دغه د ډیورن کرخه یو انټرنیشنل بارډر تسلیم کی تر څو وته افغانستان نه دی کړی. خو په دې کې که وکتل شي د مینجمنت خبره، نو ټول چې کوم نیوکې دي بیا په پاکستان کې یو غږ ځکه کیږي چې کله د سوویت یونین چې کله روغ د غیز واکونه رااله افغانستان ته په 1901 کم اتیا کې، نو د پاکستان د جنیوا کنونشن چې ان ریفیوجیز دی د دغه سیګنیټری نه وو، خو خپل پولی پرانستي ځکه چې په هغه وخت کې د امریکا او د امریکا د پلویانو دا پلان و چې په سوویت یونین په افغانستان کې ګیری، نو پاکستان وته ملا دا سینوډه بوله چې تیارې منو خپل پولی په بغیر د جنیوا کنونشن د سیګنیټری د حیثیت نه پرانستي، بل لکونو خلکو ته پرانستي په میلیونز کې. چې بیا وشول د چې دلته کې دغه ټریننګ شروع کو، نو دغه پوله خو د پاکستان لخوا که اوس د مینجمنت خبره کیږي، نو د دې که مینجمنت خراب دی نو دا د پاکستان لخوا شوی دی. اوس د هغې دپاره چې دا اوس په افغانستان په دې حیثیت کې رالو چې تر اوسه به پاکستان خلک هلته لېږل، اوس افغانستان دې حیثیت ته راغی چې افغانستان د هغه ځینه خلک راولېږي او په پاکستان کې هغه عملیاتو کې، اوس د جواب په پوزیشن کې شوی دی افغانستان، ځکه پاکستان سره هم خو د دې که د مینجمنت نه مطلب دا وی لکه دا په چمن بارډر باندې چې دوی دا ډېر لو یا کنده کنستې ده او کدغه غواړي، نو دا به د دواړو خواو چې کوم پښتانه دي پای کې به ډېر قهر راپورته کی. دا به د پاکستان لپاره هم او کشر افغانستان سره دمونې د افغانستان لپاره هم پرلتون کې دا به ډېر خطرناک خبرې.
ډېر مننه بیرو صاحب تاسو.
مننه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه جاری ده. د افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی ویلي د کندوز ایالت واک د افغانستان د امنیتي ادارو په لاس کې دی. نوموړي نن خبری کانفرنس کړی دی. اخوا کندوز ایالت کې اوس هم د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې چې کوم مشران دی هغوی غوښتنه کړې ده چې په کندوز کې د پولیسو او د امنیتي ادارو د مشرانو نه غفلت شوی او باید چې هغوی د خپلو څوکونه لری کړی شي. تفصیل یې راټول کړی دی د ډیو ریډیو خبریال کمال خټک، راځي چې تفصیلات یې وورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو دپاره ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت چارواکو دا خبره هم وکړه چې دوی ورته ډیر منظم نظامي پلان جوړ کړی دی او ډیر زر به د کندوز ښار د افغان ځواکونو لاسته ورشي. معصوم ستانکزی چې د دفاع وزارت سرپرست وزیر دی دا خبره یې وکړه چې په پیل شوو عملیاتو کې له دوی سره د نړیوالو ځواکونو هوایي ځواک هم ملګرتیا کوي او په یو شمېر سیمو یې بمبار هم کړی دی او ځینې سیمه د دوی لاسته ورغلی هم دی. که څه هم د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کره معلومات نشته او دواړه غاړې یو بل ته د ډېرې مرګ ژوبلې خبرې کوي، مګر معصوم ستانکزی خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرې وکړې.
او راځو د تلفاتو د هغه په مورد کې هم دښمن ډېر تلفات لیدلی او هم په عین زمان کې تیرو څلیرسو ساعتو کې مجمعا هغه تلفات چې په مجموع د افغانستان کې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه درلودل 12 نفره شهیدان دي او 13 نفره هم زخمیان دي.
خو طالبانو تر اوسه پورې خپل پلو ته د مرګ او ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، مګر افغان چارواکي د دوی طرف ته ډېره مرګ ژوبله یادوي. کندوز چې د تېرې ورځې رئیس د طالبانو لاسته ورغلی دی، هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ډېر مهم ستراتیژیک اهمیت لري. د کندوز روان صورتحال په اړه افغان جمهور رئیس هم وغږېده. ده په خبري کنفرانس کې وویل چې د کندوز ښار کنټرول د دوی په لاس کې دی.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف
دیوایی زغوارم چی طول و هیودوالو تا داد ورکرم چی قندوز ولایت زمونگ تر کنترول لانده دی. نو په دې اساس دی دخمن دی ویری او وحشت خپرولو تا باید وقت ورنه کرو. آخوا د افغانستان د پارلمان ځینې غړي هم د قندوز په سکوت هم حکومت او هم نړیواله ټولنه پړه بولي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه له حکومت سره سمې مرستې نه کوي. په دې اړه د وردګو د خلکو استازی شیرولی وردګ داسې وایي:
د امریکې سفیر وغواړی، د برطانیې سفیر وغواړی او د ملل متحد نماینده را وغواړی. دا درې کسان هغه کسان دي چې دغه څومره لوبې په افغانستان کې کیږي اصل ریموډ یې دوی سره دی. که نور هیڅ نشو کولی، هیڅ نو فشار نشو روی جناب رئیس، حداقل د افغانستان د اوضاع په حق لبانه یو پریکړه لیک ورته ویلش.
د کندوز د نیولو په اړه داسې هم ویل کیږي چې هلته ځینې خلک بې ځایه شوي هم دي او ځینې هغه خلک چې په حکومتي ادارو کې کار کوو له کندوز نه وتلي یا خو د کندوز نورو سیمو ته تللي او یا هم ګاونډیو ولایتونو ته ورغلي دي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه به هم لاس اجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کا بوکې کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دې زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری دا تاسو ته یو ور بیا وایو چې د پاکستان او د زمبابوې ترمنځ چې کوم دویم ټی 20 یا د شلو ورونو میچ شروع، پاکستان دغه دویم ټی 20 میچ هم په 15 رنزونو باندې ګټلې ده. قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. منګه سره اوسه تاسو ته بدریات کوچی په ټیکنیکل سایډ باندې زمونږ سره مرسته کوي انجینیر دی کیت، ثانک یو کیت، او زمونږ سره پروډوسر دی کلیم افضل. دا غوښ نه هم مننه کوو. منګه سره اوسه سوشي بو کې راځو بیا ته مهم خبرونه وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اور ریتن کو داد ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری پروانہ دا تاست زلی بیاہر کلے وایو راندکو اول دا خبروں سے ٹکی
افغان چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ملګرو ملتونو ته په وینا کې په پاکستان غږ کړی د ترګرو پر ضد دی د ګامونو پورته کولو خپلې وعده پوره کړي
پاکستان د پوز مشر جنرل راحیل شریف د پاکستان او افغانستان د پولی د سمپالخت خوختنه کړی دا
تک مل کر بارڈر پہ موومنٹ کو محدود نہیں کرتے
دیوائی چتر کما پوری دوڑا ہی وادونا پاکستان او افغانستان خپلی پولی نوی کنٹرول کڑی نو ددی پایدے با وسلہ والو چتوی پاکستان د افغانستان پر مقابلہ کی یو مضبوط ملک تے نو پد باندھ زیاتی ذمہ واری پریوزی
افغانستان شمال کے په قندوز ولایت یا صوبہ کې د سر خار قندوز بیرته نیولو لپاره ناټو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي افغان صدر اشرف غنی وای
که قندوز تحت مدیریت است از این جهت ضرورت ایجاد
دی وای زغوارم چې ټولو هی ودوالو ته ډاډ ورکړم چې قندوز ولایت زمونږ تر کنټرول لاندې دی
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان چیف ایگزیکٹیو ډاکټر عبدالله عبدالله په پاکستان ټینګار کړی چې د هغو ترهګرو په ضد باید د ګامونو اخستلو خپلې ژمنې سرته ورسوي چې د پاکستان د پولیس څخه افغانستان کې بریدونه کوي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وینا کې ښاغلی عبدالله ویلي چې ستر هګر د پولې د پورې غاړې څخه راځي او موږ پاکستان ته وایو چې خپلې هغه ژمنې د سرته ورسوي چې څو میاشتې له مخه یې موږ سره کړې وې هغه ویل پاکستانی مشرانو را سره منلې وه چې د معلومو تندرو ډلو په ضد به ګامونه اخلي او اوس چې تر هګر افغانستان د خپلو بریدونو د لارې بې ثباته کول غواړي نو باید پاکستان په خپلو وعدو عمل درآمد وکړي ډاکټر عبدالله په پاکستان دغه سختی نیوکې په داسې حال کې کړي چې تیره وسله والو طالبانو د افغانستان په یو مهم ستراتیژیک خار کندوز قبضه کړي او افغان چارواکي وخت نا وخته پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په حق لا چیف ایگزیکټیو وویل که دغه جنگیالو سره بارني کومک نو اوس په دوی د ګوریلایي طرز جګړه وختي د ماضي کې ثابت شوی و
ملخو د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي د سیمینار ترګری د ختمون د پاره د پاکستان او افغانستان شریکه پوله باندې د انتظامی چارو ټینګولو ضرورت دی جنرال راحیل شریف دا خبره د جرمنی په میونه خار کې د سینټ کام ایشیا سکیورټی کانفرنس ته کړې او زیاته کړې ده تر څو چې د افغانستان سره په ګډه پوله امنیت نوی ټینګ شوی د ضربې ازب د عملیاتو په زړه پورې نتیجې نشي ترلاسه کېدی نوموړي ویلي د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د امنیت سره تړلی دی
ملګری ملتونو او مقامی طبي عمله وایي تیره ورځ په یمن کې په یو واده هوایي بمبارۍ کې د مړو شوو شمېره 130 ته رسیدلې ده د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چې د مارچ د میاشتې هوتسي یاغیان په یمن کې په هدف کوي د دې بمبارۍ ذمهواري قبلولو نه انکار کړی دی د ائتلاف یان بریګیډیر احمد السیری دغه تورونه دروغ بللي چې ګنې په واده دا بمباري دوی کړې ده دغه پیښه د جنوب مغربي یمن په واهیجا کلی کې شوې ده د ملګري ملتونو سیکرتر جنرال بان کی مون د دې حملې غندنه کړې ده او بیا یې داغه کړی دی چې د یمن د مسلې حل د جنگ لارې نشي راوتی
افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی ویلي د کندوز ایالت واک اختیار د افغانستان لاسو کې دی اشرف غنی دا خبره نن یو خبری کانفرنس ته کړې خو په کندوز ایالت کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان داخله وزارت وایي پوځ د طالبانو د ولقینه د پولیسو هیډ کوارټر او د خار لوی جیل بیرته قبضه کړی دی په یعنی حال کې ناټو ائتلاف وایي د امریکا جنگی جازونو هم په کندوز ایالت کې د طالبانو په مرکزونو بمباري کړې
د بلوچستان صوبې نه د صحت چارواکي وایي چې د پولیو یو نوی کیس معلوم شوی دی د ایمرجنسی آپریشن سینټر ویان تر مخه د پولیو وایرس د درې کالو په یو ماشوم کې معلوم شوی دی د بلوچستان سخ کال د پولیو د شپږم کیس دی چې مخې ته راغلی دی د دې نه علاوه خیبر پختونخوا نه هم د پولیو کیس مخې ته راغلی دی د صحت چارواکي وایي چې د یو کال ماشومه پولیو پرنس کې اخته شوی ده په روان کال کې په ټول ملک کې د پولیو کیسونه 15 ته رسیدلي دي
بغداد پولیس وای بیگا د شپې د بغداد په مرکزی برخه کې یو موټر بمی چاودنې دوه کسان وجلی او نه نورې جوبل کړی دي پولیس وای دغه چاودنه د بغداد بتاوین سیمه کې په یو مارکیټ کې د یو ریسټورانت سره سیلمه شوې چې لکه بلې په نږدې ولاړو گاډو اور بل شوې ده
د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادمیر پوتین تیر ورځ په ملاقات کې د شام په سر خبرې کړې دي. د وایټ هاوس یو مشر چارواکی وایي چې د دواړو ډېرې واضح خبرې کړې دي او شام کې د روس فوځي مداخلت په سر غلط فکرونه ردولو کوشش یې کړی دی. دواړه مشران په دې رضا شوي دي چې د دوی فوج ته د یو بل سره رابطه کې اوسېدل پکار دي چې په سیمه کې په خپلو کې په د نښتو امکانات کم کړی شي. د پاکستان د فوج مشر جنرل راحیل آب دینا علاوه د ایران صدر حسن روحانی د ګل پر ورځ ویلی دی چې د شپږو عالمی طاقتونو او تهران ترمنځ شوی ایټمی معاهده په کار ده چې د یو نوي دور او منځني ختیځ کې د امن او ثبات علامت شي. د ملګری ملتونو جنرل اسمبلی کې وینا په موقع روحانی وویل معاهده د دوی حتمی هدف نه دی بلکې دا یو پرمختګ دی چې بنیادی مخ پر وړاندې تلل کېدی شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدن کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی زمونږ خبری خبرونه لا جاری ده. تاسو ته یو شمیر خبری خبرونه کې یو شمیر رپورټونه به وړاندې کوو. قدرمن اوریدن کو د سعودي عربستان د کشالې په اړه باندې هم زمونږ سره رپورټ شته دی. خو لومړی انیلا زمونږ سره سری
مونږ سره مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل صاحب. نو راځي چې غواړو.
ٹھیک ده.
سخ کال سعودی عرب کې د حج په موقع مینا کې شوی خونړی پیښه کې د مختلفو اسلامي ملکونو تروسه تر اتو سو پورې د حجانو د وجلې کېدو او تقریبا تر زرو پورې د جوبل کېدو خبرونه راغلي دي. خو دا شمیر حتمی نه دی او سات تر ساته د مړو او د جوبلو شمیر په زیاتېدو دی. دین علاوه د فکرمندۍ خبره د لوی شمیر د بېدرکو اجهانو هم ده. د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د سعودي عرب د سخت حکومت د سرقت لاندې د مینا په واقعي یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریه په شروع کې لیکلی شوی دی چې تر اوسه پورې چاته هم په یقیني توګه دا نه ده معلومه چې د سعودي عرب په مینا کې حجیانو کې غرق غوبل ولې جوړ شو چې له سوابه په سلګونو کسان د خپو لاندې چخنی شول او په سلګونو نور په اسپتالونو کې جوبل پراته دي. اداریه لیکي چې د دې ټولې خونړۍ پیښې او په دې کې د زیان شوو زندګو ټوله ذمواري د سعودي عرب په مشرانو او د هر طرف نه بند سعودي سیاسي نظام باندې راځي، ځکه چې دوی د تیرو وختونو د دا قسمه پیښو او په دې کې د خپلو ناکامو نه عبرت نه دی اخیستی. واشنگتن پوسټ لیکي چې سعودي عرب کې د حج په موقع دا قسمه پیښې رامخته کېدل څه نوې خبره نه ده. په کال 2000 کې یوه پیښه کې 364 اجیان حق رسېدلي وو. دې نه وړاندې په کال 1919 کې عمدا قسمه ټیل ماټیل کې 270 اجیان د خپل جن نه خلاص شوي وو او په کال 1919 کې یو سورنګ کې د ساډو بیدو او د ټیل ماټیل په یو واقع کې 1426 اجیان شهیدان شوي وو. اداریه لیکي چې د دې واقعو وروسته د سعودي عرب حکومت د حج د بندوبستونو په خکولو په کروڑونو ریال خرچ کړي دي چې داسې پیښې بیا ونشي، خو د بدقسمتانه خونړۍ پیښې بیا هم وشي. دلته سوال دا راپورته کیږي چې سعودي عرب د دنیا د ټولو نه د زیاتو مالدارو ملکونو ځینې یو دی، نو بیا د اجیانو د یقیني حفاظت په بندوبستونو کې سعودي عرب ولې پاتې راځي؟ هر کله چې د حج تاریخ هم د وړاندې نه معلومه وي او چرته چې حجیان ځي هغه ځایونه او لارې هم د وړاندې نه ښکاره او معلومه وي. اخبار لیکي چې سخ کال د ټیل ماټیل خونړۍ پیښه مینا کې د شیطانانو د ویشتو په ځای کې رامخته شوې ده. د سعودي عرب د صحت وزیر د دې پیښې ټول تور په اجیانو پورې کړی دی او ویلي دي چې اجیانو د سعودي عرب د حکومت په هدایاتو عمل ونکو او دا شان دا پیښه رامخته شوه. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې په سعودي عرب کې نافذ د سخت بادشاهت لاندې د سخت حکومت او د دې سخت حکومت له سببه د ازادي میډیا د نشت له وجې د مینا غوندې د پیښو د بې پرې خبرونو لیږل او د دې د ذمهوارو کسانو په ګوته کول ډېره ګرانه بلکې ناممکنه ده. واشنگتن پوسټ د خپلې اداریې په اخیر کې لیکلی دی چې سعودي عرب کې په حکومتي سطح فیصلې خفیه کیږي او خفیه ساتلې کیږي. نو په دې سبب د دې ناقصه حکمرانۍ نتیجې چې کله هم راښکاره کیږي نو هغه د خلکو د پاره ښې نه وي. چې تازه مثال یې مشرقي وسطا کې د سابندۍ خور شوی رنځ دی چې په لنډو ټکو کې د مرض په نوم یادیږي. دا په کال 2012-13 کې سعودي عرب کې خور شوی و، خو حکومت تر اخره دمه پورې خلک تسلي ساتلي وو چې اس هم نشته. خو چې کله په اسپتالونو په دې رنځ د پرتو رنځورانو بهیر ورمات شو نو بیا ټول خلک د دې موزي د خوریدونه خبر شول. د مرس مرض په حق له معلومات یو بلاګر یا د بشري حقوقو یو مرستیال په خډول د یو ملک خلکو او بهر دنیا ته ورکولې شي. خو په سعودي عرب کې دا قسم کسانو ته سختې سزاګانی ورکولې کیږي. خو دا ځل مینا کې د سوونو اجیانو د خپلان د چخنی کېدل بهشکه چې د سعودي عرب د سخت او د صبر زغم نه د خالی حکومت د پاره یو خبرداري ضرور دی.
سعودی عربستان کې د حج په موقع په مینا کې د رامنځته شوې پیښې په نتیجه کې په بې درکه شوو پاکستانیانو کې د قبایلي علاقې مومند جنسۍ سره تعلق لرونکي څلور کسان چې دوه جوړې یعنی ښځه خاوند دي هم ورک دي، او شپږمه ورځ ده چې د مړو ژوندو هیڅ پته یې نه لګي. خپلوانې سخت غمجن دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه د مینا په پیښه کې تر اوسه پورې 2 پاکستانیان چې کوم دي نو هغه مړه شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، د خیبر ایجنسۍ د بخښنه غواړم، د مومند ایجنسۍ د دغې کورنۍ غړی خیبر خان چې کوم دی هغه سره مرکه کړې ده د ډیوی رادیو خبریال فضل عزیز، او د هغه نه پوښتنه کړې ده چې د هغوی د خپلو خپلوانو څه صورت حال دی. هغه د پاکستان او د افغانستان د سعودي عربستان نه کمی ګیلې لري. تفصیل اورو د ډیوی رادیو خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې.
د کراچۍ ښار د کورنګۍ سلورم نمبر سیمې استوګن خیبر خان چې پلرنۍ تعلق یې د قبایلي علاقې مومند جنسۍ سره دی، وایي مور پلار او رشتہ دار یې حج له تلي، خو د مینا د پیښې نه پسې تر اوسه هغوی سره رابطه نه ده شوې او نه ورته د هغوی په اړه بل چا څه معلومات ورکړي دي.
زما نوم محمد خیبر دی. زما مور او پلار تلي. پلار نوم یې ایام الدین خان دی، مور نوم یې تاجمینا ده، او دو کسان می نور دی، خپل رشتہ داران می دی نزدې. زما پلار سره تلی، یو حاجی مرزمان دی، یو بخت جان خزی ده. دا څلور وانه تلی، څلور وانه اختر نه یو ورځ مخکې مونږ رابطه وشوه چې هغوی کنکر او شیطان شتل روانو. افسوس دغه دغه کې اوسه پورې څه رابطه مو نه شوه.
خبر وای د سو کلونو راهسې په کراچۍ کې آباد یو، د سیمټو بلاکونو جوړو تلمو ده. په مشکل مو مور پلار ته د حج د پاره پیسې جمع کړې وي او هغوی مو ورلېګلی وو. د غزوان د سعودي عرب په حکومت د حج په انتظاماتو او د پاکستان په حکومت د خپل خلکو د نه معلومولو په خبره سختې نیوکې کوي.
زبنګ چې خپل کسان دی هغوی خو منډې تړي وي وحي وحي. افسوس دا دی چې ساغه دی کې هسپتال کې چې کم کسان دي هغه د نه نه دغه ته پرې دي، مړو ته پرې دي، شهیدانو ته او نه زخمیانو ته پریدي، پاکستانانو ته خو ګورم نه، ځکه چې هر ممالک خپل شهیدان هم راوړل، زخمیان معلومات کړل او ژوندي هم راوستل. او زمونږ پاکستان الا ماشاءالله اوسه پورې تپوس هم نه دی کړی دغه نه سعودي نه چې زمونږ شهیدان څومره دي، اوسه پورې دومره پته نه لګېدلې دا شهیدان څو دي.
خیبر وایي د پاکستان حکومت که څه هم د حج د متاثرینو سره د مرستو ادعا کوي، خو د دوی چا هم پوښتنه نه ده کړې او نو ورسره کوم حکومتي چارواکي رابطه کړې ده. دوی په خپل سر منډې ترلې وهي او د خپلوانو معلومولو هڅه کوي. د پاکستان د مذهبي امورو د وزارت په ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه د مینا په پیښه کې تر اوسه پورې 40 پاکستانیان مړه شوي او 38 جوبل دي. او چارواکي وایي د 50 نه زیات پاکستانیان بې درک دي او د هغوی د لټون لپاره په سعودي عرب کې هڅې روانې دي. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، کراچی.
د غټ اختر نه وروسته په خوراکي بد پرهیزۍ له وجې یو شمېر کسان د مختلف مرضونو سره مخ شوي دي او دغه سي په اسپیتالونو کې د مریضانو په شمېره کې اضافه شوې ده. په دې حق له نور تفصیل لپاره زو د اسلام الدین دی رپورټ ته.
د سرکاري شمیرو تر مخه د ټولو نه زیات تنان په خبر 400 خیبر ایجنسی او افار په خبر سیمو کې ناروغ شوی وو چشمیري اتزر خواو شاده د په خبر درې واړو غټو هسپتالونو یا نهایت آباد میډیکل کمپلیکس خیبر ټیچینګ هسپتال او لیډر ریډینګ هسپتال ته دغه تنان راوړل شوی وو د ټولو نه زیات حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 15155 تنان داغلی وو چې پکې زیاتره افغانانو دې تنانو کې 20 تنان جوړل شوی وو او نور ټولو خېټه خرابې شوی وی د لیډر ریډینګ هسپتال الویان جمیل شاوای چې د دوی هسپتال ته هم په زرګونو مریضان راغلي وو چې پکې یو شمیر د زیات خوراک لامل د خېټې خرابې دلو والا وو
سرو والا خروزانه به تقریبا 10 12 کسان راتل او چې کم خېټې خرابې دوی نو دغه تعداد تقریبا 3 400 کې برابر را روان ډیلی زموږ چې کیجوالټی پی ډی وکړه نو 4000 4500 منس کې بوا دا سلور ورځو اندغه ترتیب را چلے دو چې کم د اخر ورځې وي او نن چې زموږ کم او پی ډی شوی نه هغه هم 2653 دا ډیلی زموږ روټین او کیجوالټی دغه څه چلیږي خو اختر ورځو کې دغه سلور ورځې متواتر 4000 نه 4500 مریضان راتل چې هغه کې تقریبا 3400 کسان د ګیسټرونټرایټس ته وجه راتل
د پیښور پرنګي د ایالت نورو سرکاري هسپتالونو ته هم د اختر په ورځو کې په زرګونو تنان راوړل شوی وو دغه کې 400 کې 1500 سلويخ نوخار کې 342 مردان کې 215 سواد کې 214 دیر کې 214 هزاره کې 1348 ډیره اسماعیل خان کې 1310 بنو کې 1515 ټانک کې 1300 هنګو کې 10 کوهاټ کې 1390 او نورو سیمو کې 1600 زیات تنانو د ډیر خوراک او یا کچ غوخه خوړلو په وجه خېټه خرابې شوی وي د قربانۍ غوخه زیاتره خلک په کورونو کې په پریجونو او پریزرو کې ساتي او تر څو ورځو یې بیا خوراک لپاره استعمالوي د لیډی ریډینګ هسپتال میډیکل شوبې یو مشر ډاکټر کامران وای چې خلکو ته پکار ده چې د قربانۍ غوخه ډیر نه ساتي ځکه چې کچري دغه خراب شي نو بیا دغه استعمال د صحت لپاره ښه نه دی
فریز نه وي او اسې فریز کې پراته وي بیا مطلب دې کې ډېر ځا چینجز راځي مطلب دې کې د وخې کې د نن بلډ وسل زوم وي نو هغه کې د انفیکشن چانسز وي دا کا دا ډېر ځا موږ پورې وړل دي په کار او کا چرته فریز وي فریزر کې یا دا ډای د خلک د زمي کسان ته لږ جوړ کی دا نور ته ځوان دي کنه موږ ته ترځي وي دا فریزر چې کو استعمالول شي کو دا دې چې مطلب تازه خوراک خو ډیفینټلی هغه خپل فائدې دي کنه او قرباني خو مقصد دا دی چې سړی خپل مو کړی په خلکو مو کړی کنه نور غریبانو باندې مسکینانو باندې چې ساتل دا ساتل دا دا ډیر ځات چې تاسو موږ خو خي او میډیکل پوینټ اسو سرم تازه خوراک کې او پریزر خوراک کې ډیر فرق دی
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ یو غټه ستونزه ده او دلته د غوخي په فریزر کې محفوظ ساتل مشکل وي او د تیپوهان وای چې کچره غوخه لګه هم خراب شي او خوندې بدل شي نو دغه خوړل د انسان صحت لپاره ښه نه وي او دغه نه یو شمیر د خېټې ناروغتیاګانې ولاړېږي اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیوریډیو په خبر
پاکستان کې د پنجاب په سرګودا خار کې د یو طالب علم له اړخه په شپږ داسې کسانو مقدمه درج کړې شوې ده چا چې دغه طالب علم د فیسبوک په اکاونټ باندې داسې قسمه مواد لیږلو چې مقصد یې د هغې یرول او تنګول وو داسې قسمه کیسونه د کم قانون تر لاندې راځي د دې په حق له د تفصیل د پاره زو د ارشد حسین دی رپورټ ته
قانونی ماهرین وای ک دغه مقدمه د تعزیرات پاکستان د سیکشن 1509 لاندې درج کړی شوی وی نو ملزمانو ته د 3 کالو پورې سزا ملاوي دي شي مطبوعات د سرګودي خار د پولیس د چارواکو د خولې وای چې د فحش موادو لیګلو په تور کې د مقدمه د خار په ساجد شهید تانه کې درج کړی شوی دا مطبوعات زیاتوي چې د یونیورسيټي یوې جنې طالب علم شکایت درج کړو چې ځنې کسان هغه ته د یو کال راهیسې په فیسبوک باندې فحش مواد را لیگی او هغه په جنسی توګه یروي پولیس وای د ملزمانو د نه منکه دو پترس کې د یونیورسيټي طالب علم خپل کورواله د ټول صورتحال نه خبر کړه او بیا د هغه نه پسې پولیسو ته د مقدمه درج کولو خواست وکړو مطبوعات د پولیس چارواکو د خپل لیکي چې په مقدمه کې نومول شوی یو ملزم گرفتار کړی شوی دی او نور به هم ډیر زر اونیول شي مطبوعاتو دا نه د ښکارا کړی چې په فیسبوک باندې د فحش مواد لیګلو او د زنانه په جن جنسی توګه د یرولو دغه مقدمه د کمې دفې لاندې درج کړی شوې ده، خو قانوني ماهرین وایي چې په عمومي توګه د تازیرات پاکستان د دفع 509 لاندې په جنسی توګه د چا د یرولو مقدمه درج کیږي، او کدا مقدمه هم د دغه دفې لاندې درج کړی شوې وي نو په ملزمانو د جرم ثابتېدو په تور کې عدالت دوی ته د دریو کالو پورې سزا اورولی شي. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د هیواد دننه د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي تنظیم بایټس فرال یو زنانه کارمنده او قانوني سلاکاره زویا رحمان وای
کہ ایف آئی اے کو آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور وہ پھر ان کی انویسٹیگیشن لانچ ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ 509 کا جو سیکشن ہے جو ہراسمنٹ کا ہے، اگر اس کے نیچے براڈلی یہ انٹرپریٹ ہو یہ پینل کوڈ میں آئے گا.
زویا رحمان وائی چی پدا سے معاملوں کے دا مقدموں درج کولو لپارا پا قانونی توگا درے لار اخپل ولی کی گی، یو دا چی ایف آئی اے دا چا پا شکایت تفتیش شروع کری او بیا مقدمہ درج کری، او بل دا چی دا تازیرات پاکستان دا دفع 509 لاندے مقدمہ درج کړی شي. د سماجی رابطه په ویب پاڼه د فحش موادو لیګلو دا مقدمه په یو داسې وخت کې درج کړی شوې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي لپاره د سایبر کرایم بل په نوم د یو قانون جوړولو تابعیا کړی ده، او دغه لانجمن بل د رواني میاشتې په 13 نیټه د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي کمیټې د مخالف ډلو او د بشري حقوقو د تنظیمونو د اندېښنو ترڅنګ منظور کړی دی. د بشري حقونو تنظیمونه او مدني ټولنې یره سرګندوي چې حکومت د دغه مجوزه بل لاندې د رای په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د چیمبر آف کامرس د خیبر پختونخوا چې کوم مشر دی فواد اساق، هغه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله سره مرکه کړې ده. وایي چې افغانستان چې به وړاندې د پاکستان په ترانزیت باندې یا په تجارت کې مثال ډالر د ټن په حساب اخیستي هغه ختمې کړې دي، اوس چې ورته په تجارت کې په کاروبار کې اسانتیا راغلې ده، او بل دا چې یو ستونزه داره چې کم د غړو میلیونه په پاکستان کې دي، هغوی باندې پاکستان یو خاص کوټل مقرر کړی چې دومره غوړي به دوی افغانستان ته لیږلی شي، نو د هغې په وجه باندې په افغانستان کې دغه یوه مسله را پیدا شوې ده. راځئ چې تفصیل واورو د چیمبر آف کامرس چې د خیبر پختونخوا کم مشر دی فواد اساق چې کم مشکلات دي او کمې مسلې دي په هغې دغه مرکه حمیدالله سره کړې ده.
سینٹرل ایشیا تھا چکم ایکسپورٹ کے دکا نا جی پاکستان نا، تو افغان حکومت پہ سل ڈالر فی ٹن آگا باندھے فیس آخشت ہو، اور 110% کیش گارنٹی پہ آخشت ہو چکم کسٹم ڈیوٹی آگے کے انوالو ہو، اگر مال بچے بستی ایشیا طور سے تو افغان کاؤنسلیٹ بچے اطلاع ور کو تصدیقوں کو نبیا باغا 110% گارنٹی با واپس کے دو ندا بس سلور میں آستے لگے دے آگا بم تقریباً 80% با واپس کے دو شیل فیصد ابا دیکھو آخوا وہ لگے دے پخرچوں کے اشرف غنی صاحب تو عبداللہ عبداللہ صاحب تھا افغان حکومت دا دوڑا شرطوں نے ختم کو دے سارا پاکستانی تجارت ڈیر فائدہ بو رسی گی اور تجارت بہ بڑھائی ہوئی گی
گڑو والا
جی گڑو حوالے سر دا سے دیکھا جی 2001-2 پورے دے پاکستان چکم گڑی ایکسپورٹ کے دل آگا افغانستان حکومت افغانستان تھا تو 95% مارکیٹ دا پاکستانی ملوں سرا وہ حکومت بھی آپ پابندیوں لگا لو د پاکستان حکومت پابندیوں لگوال چې یو غړو مل درې میاشتو کې 1000 ټن زیات ایکسپورٹ نشي کولای، نو هغه سره هغه مارکیټ ملیشیا ته او دبئی ته او نور ملکونو ته ملاو شو، او زمونږ په خواست حکومت دا کوټا 3 گنا کو او 1000 ټن فی مل ټول پاکستان د پاره فی میاشت اجازت ورکړو.
او یو رستی خبرونه داری چې افغانستان دولت د پاکستان څخه کومه دوا یا نزی خاص کر زموږ د پښتونخوا نه هغه بندي پای په بندي لګین پای بار کې تاسو خبرې شوې چې دا ولې دا وی ګلی سي
هغه ګوره چې دغه داسې دي کنه چې مونږ سره ډیر ښه کارخانه دي ډیر ښه صنعتونه چې دوا یا نه جوړي په انټرنیشنل سټانډرډز باندې، او 70 زیات یونټې په خیبر پښتونخوا کې دي او نور خاريو کې ډیر ښه ښه یونټې دي، نو هغه کې دادې چې مونږ افغانستان حکومت ته دا ویلې چې بای باز داسې خلک دي چې کوم افغان حکومت هم شکایت ہے چې بھائی اگر دو نمبر میڈیسن لے گی افغانستان تھا نو منگ آگو تداویلی چې کوم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے رجسٹرڈ میڈیسن دی اگر تاسو افغانستان کے پر ڈیر معمولی برائے نام فیس بانے رجسٹر کے چې جینون دوائیاں نے ایکسپورٹ کی گی اور زمنگ رونو خواہندہ چې افغانستان کی دی بچی دی اگر تو ایک نمبر میڈیسن ملے گی
او پاگ پیخور کے سند چې کوم وزا دا وس امنیت تو وجنا یا چې کوم بند سند سنتو تاسو وای چې منم خشوی دی د کلنګ او د اغوا واقعاتم کم شوی دي نو سومره انډستری بیا کولو شو وس پوزیشن
نه جی انشاء الله دا خو یو امن او امان صورتحال چي دي او دا کلنګ چ کم شو اغوا برائے تاوان ختم شو دا سلسله دے سرا ډیر سنسکار سی تلو یره دل آسا بدامنی دل آسا واپس را روان دی موږ سره پر رابطو کی جو انشاء الله ډیر جات سنته بو چلے گی انشاء الله او نوې انډستری شیټ بم ډیر تیزی سره آبادی گی انشاء الله
ډیر مننه جی
کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
سلويخت کال وړاندې هلسنکی کې د بشري حقوقو په باب لا د دسخط شوی قانون له سبب د بشري حقوقو زړور مرستیالان نور ډاډه شول او په ګرد مرختیز یورپ او د هغه وخت په شوروي روس کې د بنیادی بشري حقوقو د نفاذ لپاره نور زیاتې هلې ځلې شروع کړي نن ورځ هم هم په دغه سیمه کې د همدغه مقصدونو د حصول لپاره د ترزونو ښځو او نارینهو یو نوی کل راپورته شوی دی د تیرو څو کلونو راسې یورپ کې د سلامتیا او ملګرتیا په تنظیم کې شاملو ملکونو کې د بشري حقونو د خاطر نه کېدو واقعات زیات شوي دي دا خبره په تنظیم کې د امریکې د جرګې مشر ډیوډ کرامر خپل یو بیان کې کړې ده خاغلی کرامر زیاته کا چې د بشري حقونو د خاطر نه کېدو حالت د سیمې د ټولو ملکونو په نسبت په روس کې زیات ښکارا او واضح دی چرته چې یو خودسره حکومت هغه جمهوري ادارو ختمولو ته لاس اچولې دی کوم چې حکومت خپلو خلکو ته کینی د زیاته کا چې په روس کې د اولسي معاشري او د بشري حقوقو مرستیالان د یو قانون لاندې هدف کولی شي او کله کله خو د غیر سرکاري تنظیمونو کار لا د جرمونو شکل ورکړي د مملکت د اختیار لاندې میډیا د ویری غلط معلوماتو او د زورګیری د خورولو د پاره استعمالولې شي د روس حکومت په معلوماتو سخت بندیز لګولې دي د رای خیال په ازادۍ قدغن لګولې دي او داسې فضای پیدا کړې ده چې هغه د روسی حکومت د زورګیری د پاره مناسبه ده په کرایمیا حمله او قبضه او په یوکرين کې د غیر محکمتیا راوستو کوششونه د دې سرګند مثالونه دي په کال 2013 کې په آذربایجان کې د اولسي معاشري خلاف د خپل نویت شروع کړی شوی خصوصي کارروایی نن هم جاری ده په آذربایجان کې د بشري حقوقو مرستیالان صحافیان او د صفایي وکیلان نیولې شوې دي اختنې پختنې تر شوې دي او جیلونو ته اچولې شوې دي دغه شان امریکا په ترکمانستان کې د سیاسي قیدیانو په بيدرکه کېدو پریشان ده امریکا ازبکستان نه پراوتو دی خبرونو هم فکر اړی دا چې حکومت استادانو او ډاکټرانو وغیرو غوند خلکو نه هم په زور د لو لور مشقت اخلي او د بشري حقوقو کم مرستیالان چې د دې واقعو په باب له چرته خبرونه لیږي اغې نیولی او تشدد وکړي وي قازاقستان کې هم حکومت د سیاسي مخالفینو د مزدورانو د انجمنونو او د اولسي معاشري د کسانو خلاف کار روايه کړی دی په هنګری کې د جمهوریت ادارو په ختمولو او د هنګری په غیر سرکاري ادارو د فشار اچولې کې دوه په خبرونو امریکا دلګیره ده د امریکایي نماینده ډیوډ کرامر د بشري حقوقو د هغو مرستیالانو ډیر شکریا وویل چې په یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې د شاملې دوه لپاره ډیر خطرې په سر قبول کړي او په غونډه کې شامل شول د په دغه موقت دوی ته د مخ راړولو په وخت وی چې ستاسو دلته موجود گئے زمون او ستاسو تعلق نور زیات جوړ کړی دی او مونږ ته د دې زمواره یادګیرنه کړی دا کوم چې د بشري حقوقو د دفاع او د ودی او د ټولو خلکو لپاره د بنیادی ازادو د یقیني کولو په لړ کې په مونږ راځي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials